توانید آدرس ماست azadiradio.com یا azadiradio.org. حالا ساعت 8 صبح وقت کابل شد. همکارم احمد تکل حالا با شماست. تکل صاحب خوش آمدین.
در از یاد مننه کوم فروخ صاحب. قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. تر نه بجو د ازادي رادیو لومړنی یو ساعت خبرونه ته خره غلست. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې 19 پروگرام خبرو. د ازادي مجلې په دې غنه کې د نور موضوعاتو ترڅنګ له ځوان شاعر احمد اس اوبخي اسماعیل تسل سره مو خبرې کړې. تسل غزلونه وای.
ټول شپه ناست یم له ځان سره کیسې کوم، زړه مې له یار ځینې او زه له زړه ګیلې کوم. داسې مرګونی ځای کې ژوند کوم چې هر یوه ورځ پنځه پرزی لمنځونه لس د جنازې کوم.
له ازادۍ مجلې مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې جمهوري ریاست وایي بامیان ولایت د ولسمشر اشرف غني د سفر پر مهال له خبریالانو سره ناوړه چلند نه دی شوی. د هر څه وروسته راځي په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. د مهمو خبرونو سرلیکونه. جرمنی او ترکمنستان په افغانستان کې د ګډو پروژو د امکان په اړه څېړنه کوي. د پکتیا قومي مشران غواړي چې حکومت د پخواني ولسمشر نجیب الله مړی په کابل کې په عزت سره خاورو ته وسپاري، او د امریکا دفاع وزیر له ترکیې غوښتي دي چې خپله مبارزه د کورد وسلوالو پر ځای پر داعش ډلې متمرکزه کړي. بشپړ خبرونه. د جرمني صدر اعظم وايي هیواد باید د ترکمنستان له چارواکو سره له نږدې کار وکړي څو په افغانستان کې د ترکمنستان او جرمني د ګډو پروژو زمينه وڅېړل شي. انګلا مرکل برلین ته د ترکمن ولسمشر قربانګلی بردی محمدوف د سفر پر مهال له نوموړي سره په یو ګډه خبري غونډه کې وویل د دواړو هیوادونو همکاري د افغانستان لپاره ګټه رسولای شي.
Turkmenistan ja Nachbarland von Afghanistan ist. Turkmenistan arbeitet sehr intensiv.
Turkmenistan de Afghanistan de Gawandi Patuga le de Hewat sara de Pamwar hamkari kade da. Mugba de Bahrani u Chorla wazarat aw de Germany de Prakhtiya aw Iqtisadi hamkari u le wazir sakhu gwadu. So tsedana wakri che aya Germany aw Turkmenistan kawlai shi de Afghanistan pa ara mushtaraki proje pail kri. Mug de Afghanistan pa shamal ki faaliyat laru aw ترکمنستان د افغانستان سره په شمال کې شریکه پوله لري. له همدې مخې دا د درې اړخیزو همکاریو لپاره ښه زمینه برابرولی شي. افغانستان په جوزجان، فاریاب او بادغیس ولایتونو کې له ترکمنستان سره 340 کیلومتره ګډه پوله لري. له بلې خوا جرمني د افغانستان په شمال کې له ترکمنستان سره پر پوله پرتو ولایتونو کې لسګونه د بیارغونې پروژې لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ایران ته د سفر پر مهال ټینګار کړی چې د سیمې په کچه د تروریستي ډلو سره د مبارزې د بریالیتوب یوازینۍ لاره دا ده چې د سیمې هیوادونه په دې برخه کې پر یوې ګډې ستراتیژۍ سلا شي. صلاح الدین ربانی پرون د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره په کتنه کې همداراز زیاته کړه افغانستان د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د تهران د سیاسي او امنیتي همکاري پر اړتیا ټینګار کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وویل هیواد په افغانستان کې د امنیت او ثبات ملاتړ کوي، او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي، امنیتي او اقتصادي همکاریو په برخو کې د خبرو د دوام غوښتونکی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې لیدنه کې پر تجارتي او ترانزیتي مسلو خبرې وشوې، او همداراز په ایران کې د افغان کډوالو او محصلانو د ستونزو په اړه هم بحث وشو. د پکتیا دینی عالمانو، قومي مشرانو او چارواکو پرون په یوه غونډه کې غوښتنه وکړه چې د افغانستان د پخواني ولسمشر نجیب الله مړی دې په کابل کې خاورو ته وسپارل شي. دوی پر حکومت غږ وکړ چې د دې مراسمو لپاره د چمتووالی ونیسي. د پکتیا د ولایتي شورا منشي محمد رحمان قادری د دې غونډې د پریکړه لیک په یو برخه کې وویل
د وطن راتلونکي نسل د تلپاتې یاد په خاطر د کابل کې په درنو مراسمو سره په وطن مین شهید باتور ډاکټر نجیب الله د افغانستان پخوانی جمهور رئیس د پکتیا څخه جسد انتقال او خاورو ته وسپارل شي.
ډاکټر نجیب الله له 1915 کال څخه تر 1901 هجري لمریز کال پورې د افغانستان ولسمشر و. د یمن پادان ښار کې په پرونی ځانوژن کې حمله کې د وژل شویو کسانو شمیر 450 تل ور شوې ده. د چارواکو په وینا په دې پیخه کې تر اویا زیات نور کسان ټپیان شوي دي. راپورونه وایي د یمن د حکومت یو شمیر پلویانو سعودي عربستان ته د سفر او د یمن په شمالي پوله کې د جګړې لپاره چمتووالی نیو چې ځانوژن کې حمله پرې وشوه. دوه ښوونځي او یو جومات چې د یمن د جګړې لپاره د حکومتي ځواکونو د نوملیکنې د مرکزونو په توګه کارېدل په دې برید کې ویجاړ شوي دي. د اسلامي دولت وسلهوالې ډلې د دې خونړي برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې چې د دې چې د دوی وسلوالو په عراق کې په یوه حمله کې 15 کسان وژلي او 10 نور یې ټپیان کړي دي. د برید پرون د یو واده پر مراسم وشو. د واده د محفل د کربلا په ښار کې جوړ شوی و چې په ترڅ کې ځانوژونکي حمله وشوه. د عراق امنیتي ځواکونه وایي 15 بریدګرو د کربلا په برید کې برخه درلوده چې 4 تنه یې د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل شول. خو داعش ډله وایي د عراق په پرونی برید کې 4 وسلوالو برخه درلوده. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر له ترکیې غوښتي دي چې خپله مبارزه پر اسلامي دولت ډلې یا داعش متمرکزه کړي، نه پر کورد وسلوالو چې امریکا یې ملاتړ کوي. کارتر وویل موږ نه پوهیږو چې ترکیه او کورد جنګیالي په خپلو کې کوم تاریخي اختلافونه لري، خو د امریکا ګټې خورا روښانه دي او هغه دا چې ترکیه باید له داعش ډلې سره مبارزه وکړي. د زیاته کړه چې دا لومړیتوب همدا اوس باید روښانه شي. د کارتر له څرګندونو یوه ورځ مخکې پنټاګون په یو بیان کې وویل چې په جرابلس ښار کې د ترکیې ځواکونو او کورد وسلوالو ترمنځ جګړې د منلو وړ نه دي او امریکا په دې اړه ژور اندېښنه لري. کارتر د پنټاګون خبریالانو ته وویل چې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال جوزف ډنفورد د شنبه په ورځ خپل ترک سیال سره په دې اړه خبرې کړي او په پام کې ده چې پر راروانونه کې به پر همدې موضوع د ترکیې له دفاع وزیر فکری ایسیک سره هم په اروپا کې خبرې وکړي. د واشنگټن له اندېښنو سره سره ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون ټینګار وکړ چې ترکیه به په سوریه کې دننه پوځي عملیاتو ته تر هغه وخته دوام ورکړي چې د داعش ډلې او د سوریه کورد وسله وال د ترکیه خلکو ته ګواښ کوي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نوی ډیلی ته رسیدلی څو هلته پر ستراتیژیکو او تجارتي مسایلو په خبرو کې برخه واخلي. جان کیری به په هندستان کې 3 ورځې تیری کړي. نوموړی به د چهارشنبه په ورځ د هندستان له صدر اعظم نریندرا مودی سره وګوري. همدارستمه کېږي چې کیری به د دې سفر پر مهال د هندستان د بهرنیو چارو له وزیرې سوشما سوراج او یو شمیر نورو چارواکو سره هم خبرې اترې وکړي. د امریکا او هندستان د سوداګرۍ د شریکې خونې د اټکل له مخې نوې ډیلی غواړي له واشنگټن سره خپل تجارتي راکړه ورکړه چې دا مهال 100 میلیون ډالر ده 500 میلیون ډالر ته لوړ کړي. خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. قدر منو اوریدونکو، بشپړ خبرونه او همدارس د افغانستان سیمه او نړۍ په اړه نور خبرونه، راپورونه، مرکه او تحلیلونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه کتلای او لوستلای شي. azadiradio.com او azadiradio.org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. لکه څنګه چې قدر منو اوریدونکو مخکې هم یادونه شو، د خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروگرام خبرو خو له هغه مخکې لاندې خبري برخه لرو. د افغانستان جمهوری ریاست وایي د بامیان ولایت ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر پر مهال هیڅ خبريال سره ناوړه چلند نه دی شوی. په بامیان کې یو شمیر خبريالان ادعا کوي چې د ولایت ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر پر مهال د امنیتي ځواکونو لخوا وهل شوی دی. خو د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادۍ رادیو ته وویل د بامیان د اعتراض پر مهال یو شمیر خبريالان خپل مسلک پریښود او له مظاهره چیانو سره یو ځای شول. په دې اړه تفصیل اجمل اندوړندې کوي.
دا ولسمشر د ویان مرسیال شاه حسین مرتضوی وایي بامیان ته د سفر پر مهال ولسمشر غنی سره ملګری و او دی ولایت کې د دې سفر پر مهال د خبریالانو سره د زور زیاتی هیڅ مورد نه دی لیدلی. د خغلی مرتضوی په وینا یو شمیر خبریالانو د روښنایي د غورځنګ د اعتراضونو پر مهال خپل کار پرېښود او له اعتراض کوونکو سره یو ځای شول. خغلی مرتضوی وای ز خپل په بامیان کې هم خبريالانو ته ټولې اسانتیاوي برابرې شوې. ما خپل خبريالان راهنمایي کول، دوی ته د خبر او راپور جوړولو ټول سهولتونه موجود و. هغه خبريالان چې مسلکي کار کوي ټول موجود و، خو هغه خبريالان چې اعتراض کوونکو سره یو ځای شوي و خپل مسلکي کار پریښی و، هغه د هغوی خپل ستونزه وه. ولسمشر غنی د دوشنبه د ورځې په سهار د بامیان د هوایي ډګر او د دې ولایت د لوی لارې د پرانیستې په مراسمو کې د ګډون لپاره دغه ولایت ته ورغلی و. د ولسمشر غنی د دې سفر پر مهال د روښنایي غورڅنګ یو شمېر غړي د بامیان د ښار لارو کوڅو ته راووتل او یو ځل بیا یې وغوښتل چې له ترکمنستان څخه د 1500 کیلو ولټه برېښنا مزه له دې ولایت څخه تیر شي. وروسته د اعتراضونو په تاوتریخوالي بدل شول او پولیسو د اعتراض کوونکو د خورولو لپاره پر هغوی اوبه وشیندلې. سره لدې چې دا ولسمشر ویاند ویله هیڅ خبريال سره د دې سفر پر مهال ناوړه چلن نه دی شوی، خو یو شمیر خبريالان د غلطه د امنیتي ځواکونو له چلن شکایت کوي. د سلام وطندار خبريال الیاس طاهری وایي امنیتي ځواکونو ورته سپکاوی کړی او وهلې ډبولې دي.
شاید از ریاست دایم
سلام طاهری و امنیتی ځواکونه چې خاید امنیت د لسم ریاست څخه و یا بخپل د ولسمشر ساتونکو زما او زما د همکار اساق اکرامی مخې ته ودریدل. له هغه څخه د وسایلو پاخستلو ونت وانی د لوزانې تر اخلاص کړ، خو له بده برغه ز پلاس ورغلم چې ډیر غیر انساني چلن را سره وکړ، سپکاوی راته وکړ، په چپیړو او لغت یو وهلم
سلی زدن لګت زدن.
د ازادي رادیو آینی او تمدن تلویزیونونو د خبريالانو په شمول یو شمېر نور خبريالانو هم بامیان ته د ولسمشر د سفر پر مهال دوی سره د امنیتي ځواکونو له ناسم چلن شکایت کړي. په عین حال کې یو شمېر معترضان چې وایي د روښنایي د غورڅنګ غړي دي هم ادعا کوي چې امنیتي ځواکونو وهلې ډبولي. تر دې مخکې د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نه ویلي و چې بامیان ته د ولسمشر د سفر په درشل کې د دیر شو په شاوخوا کې خبريالان او مدني فعالان نیول شوي. نه وایي د بامیان والی طاهر زهیر د دې فعالانو د نیولو حکم ورکړي. د ادارې له چارواکو غوښتي چې زر تر زره دي نیول شوي کسان خوشي کړي او د دوی نیونکي دي چې د نه په وینا قانوني مات کړي ځواب وایي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
قدر منو اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادي رادیو مجله 19 پروگرام خبريږي، خو له هغه مخکې اسمت څاروان ته غوښ شي چې د لویدیس پر رسنیو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکته نه کړي.
ورلد پالیټکس ریویو خبرونه د افغانستان په حکومت کې په ورستیو اختلافاتو لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې ویل شوی په داسې حال کې چې راتلونکي میاشت د افغانستان د ملي یووالي د حکومت دوه کاله پوره کیږي، د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ اختلاف روانه میاشت علني شو. خبرونه هغو اختلافي مسئلو ته اشاره کړې چې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د روان اګست په نیمایي کې د ځوانانو یوې غونډې ته د وینا په مهال څرګندې کړې. خبرونه د ولسمشر غنی او عبدالله عبدالله د دوهمې کتنې یادونه کوي او وایي د حکومت په منځ کې د واک د شراکت انډول پیچلی دی او منتقدان وایي چې داسې لښ نشي ویني چې دواړه خواوې دې خپل اختلافات ژر حل کړی شي. داسې ښکاري چې د ورلد پالیټکس ریویو تبصره د ولسمشر او اجرایي رئیس د دوشنبه په شپه تر دریم ځلې کتنې مخکې لیکل شوې ده. دوی په وروستۍ کتنه کې په څلورو اساسي مسئلو موافقه وکړه. دا خبرونه د ولسمشر غنی او اجرایي رئیس عبدالله اختلاف د حکومت د سیاسي مخالفانو او وسلوالو مخالفانو په ګټه بولي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه بیا د یوې برمته شوې آسترالیایي ښځې د خلاصېدو خبر ورکړی دی. ورځپاڼه وایي چې د آسترالیا د بهرنیو چارو وزیر جولی بیشپ وویل چې په افغانستان کې آسترالیایي مرستندویه کیری جین ویلسن له څلور میاشتې برمته کېدو وروسته خوشې شوه. شپېته کلنی ویلسن چې په جلال آباد کې د دوه نامعلومو وسلوالو له لوري وتښتول شوه، له افغان میرمنو سره د زردوزی په برخه کې مرسته کوله. او د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي اتحادیې پوځي سلاکاران هڅه کوي چې د افغانانو سوس جنگي تیاری پیاوړی کړي. دا د واشنگټن پوست ورځپاڼې سرلیک دی. په دې لیکنه کې لولو: لس ورځې مخکې جګړن کبیر حمیدزی په یوه هموی کې چې د طالبانو ډزې وررسېدې ناست و او د پوځ د یوه قومندان او د سیمې د پاسه د یوې جنګي هیلیکوپټرې د پیلوټانو ترمنځ معلومات سره تبادله کول. د افغان سرتیرو یو جزوتام د غونډې له یوه لوري او د ځانګړو عملیاتو بل جزوتام هم له بل لوري د وسلوالو مخالفانو د سنګر پر لور مخته تلل. د حمیدزی دنده دا و چې له دواړو لورو د هلیکوپټر دواړو پیلوټانو ته لارښوونه وکړه چې ځواکونه خوندي کړي او پر وسلوالو هم برید وکړي. د واشنگتن پوسټ په وینا ته روانې د افغانستان د شمال ختیځ په دی اډه کې چې هغه ته د هوایي جنگي تیاریو په اړه روزنه ورکول کیږي، نو موړې په بغلان ولایت کې د ترسره شویو عملیاتو څخه راضي بریښده او ویل چې دواړه جزو تامونه سره یو ځای شول. پیلوټانو هم توغندي وبشتل چې په نتیجه کې د دشمن 50 وسلوال وبشل شول. د واشنگتن پوسټ په لیکنه دا په دغه جګړه کې چې په دوه جبهو او ځینې وختونه هم په دوه لورو کې پر مخړل کیږي یو کوچنی بریالي توپ.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ، اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې اوري چې د پکتیا ولایت د اطلاعات و فرهنګ ریاست مربوطه د موسیقي اداره ولې له دریو کلونو راهیسې غیر فعال ده. ځوان شاعر اسماعیل تسل خپل شعرونه راوړي.
تاسو مرګونی ځای کې ژوند کوم چې هر یو ورځ 15 برزیل منځونه لس د جنازې کوم.
لاندې کایت که وخت و نور مطالب هم اوریدلای شي، خو تر دې هر څلومبای فرنګي خبرونه لرو. قسیم سولمالی راوروي.
تیرونی په مزار شریف شار کې د خداوندګار بلخ نړیوال سیمینار تر سره سو. د باختر اجانس د خبر لمخي د سیمینار په لومړی ورځ د اطلاعات او فرهنګ وزارت اداري مالی او ګرځندوی موین زردوش شمس د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی پیغام ولوسچی په برخه کې ویل سوی دی. خوشم چې د ستر شاعر او عارف مولانا جلال الدین محمد بلخي سیمینار په هغه ځای کې جوړیږي چې مولانا پکې وزېږېدی او د خپل ماشومتوب دوران پکې تیر کړ. حضرت مولانا نه یوازې د افغانستان لپاره ویاړ دی، بلکې د ټول اسلامي نړۍ او بشریت لپاره هم دی. جمهور رئیس په خپل پیغام کې ویلي دی دغه سیمینار یو ښه فرصت دی چې د وستر انسان ژوند، کارنامې او افکار بیا وڅېړل سي، د خپل نننۍ ستونزو د حل په خاطر الهام ورڅخه واخلو. مولانا د ستر عارف په توګه بشریت ته یو پیغام لري چې اهمیت یې زموږ د پیړۍ خلکو ته نه یوازې کم سوی نه دی، بلکې لا پسې زیات سوی دی. په پای کې جمهور رئیس له کړي چې په دې غونډه کې برخوال پوهانه او استادان د مولانا د افکار او هنر په معرفي کولو کې هلی ځل وکړي او زیاته ګټه ورڅخه واخلي. وروسته د ملي وحدت د حکومت د اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله پیغام د دغه ریاست د ویاند ډاکټر مجیب الرحمن رحیمی لخوا ولوستل سو چې په هغه کې ویل سوی دی. خوشم چې نن د حضرت مولانا بلخي د فلسفي او عرفاني افکارو او مفکورو د څېړنې لپاره د خداوندګار بلخ نړیواله غونډه د په ټاټوبي او مل بلاد بلخ کې جوړیږي او د افغانستان او سیمې له هیوادونو څخه ګڼ شمېر مینوال د نظر خواندان فرهنګیان او عارفان پکې ګډون لري. په پرانیستونکو مراسمو کې د ایکو رئیس او د اسلامي هیوادونو د کانفرنس د فرهنګي کمیټې رئیس ډاکټر افتخار حسین عارف په خبرو کې مولانا جلال الدین محمد بلخي او دغه افکار په افغانستان پورې محدود ونه بلل او څرګند کړه د مولانا افکار ټول نړۍ استفاده کوي. ایکو په مولانا ویاړي او مولانا د اسلامي نړۍ ستر نابغه و. د پرانیستونکو مراسمو ترڅنګ تیاتر، نندارې، د انځورګرۍ، خطاطۍ او د عکاسۍ نندارتونونه هم جوړ شوي وو. دغه سیمینار د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ایکو سازمان او د بلخ د والی لخوا د درو ورځو لپاره جوړ شوی و چې دوه لومړۍ ورځې په بلخ او درېیمه ورځ په کابل کې ترسره سو. وړاندې په خبرونه کې په همدې اړه زموږ همکار ریپورت له بلخ اورېدلای سي. په هیواد کې د درو رسمي ژبو د لارې پر سر د موجودو ستونزو او پرتو خندونو د څېړنې سیمینار تیرونی تر سره سو. د دې سیمینار برخوال په 15 کاري ډلو ویشل سوی و چې د دغه ژبو پر وړاندې پرتو خندونه وڅېړي او د حل مناسب لارې ورته عمومي. برخوالو په جلا جلا ډلو کې د ازبکي، ترکمني، بلوچي، پشهي او د نورستاني ژبو لپاره د اوسنۍ خندونو د څېړلو په لړ کې د ښوونې او روزنې او په دغه ژبو د کتابونو او رسالو چاپول، د دریمو رسمي ژبو د پرمختګ او بډاینې د بهیر ګړندې کول او په هیواد کې د دریمو رسمي ژبو د قانون بشپړول مهمه مسأله وګڼلې چې د سیمینار د برخوالو لخوا وڅېړل سوې او د صادر سوې پریکړې لیک ځینې ماده احتوا کوي. د پنځګونو کمیټو دا طرحې او وړاندیزونه به د نورو اجراتو لپاره حکومت ته وسپارل سي. د افغانستان او چین د کلتوري اړیکو پر پیاوړتیا خبرې وسوې. تیرونی د اطلاعات او فرهنګ وزیر شاغلی عبدالباری جهانی د چین د ولسی جمهوریت د سفیر شاغلی یاو جینګ سره وکتل او د چین او افغانستان د کلتوري، هنري او ادبي اړیکو پر پراختیا خبرې ورسره وکړې. د بختر اژانس خبر لمخې په پیل کې شاغلی جهانی له افغانستان سره د چین د هیواد د شو مرستو او همکارۍ په خاطر مننه وکړه او هیله څرګنده کړه چې د چین هیواد د افغانستان د کلتوري ودې په چارو کې پانګونه وکړي. شاغلی جهانی په ځانګړي ډول په هیواد کې د عامه کتابتونونو او ژباړې د پروسې په پرمختګ کې د چین د حکومت همکاري وغوښته. د غرضې د ځوانانو چارو ته د پاملرنې په لړ کې د دواړو هیوادونو د ځوانانو ترمنځ د تجربو د شریکولو او هغو ته د زمینو پر برابرولو ټینګار وکړ. د چین سفیر د دواړو هیوادونو ترمنځ د کلتوري همکارۍ سره لیوالتیا وښوده او د افغانستان له کلتوري، هنري او ادبي بنسټونو سره یې د همکارۍ ژمنه وکړه. شاغلی یاو جینګ د افغانستان او چینایي لیکوالانو او هنرمندانو ترمنځ د اړیکو جوړولو په خاطر د اطلاعات او فرهنګ وزارت څخه هیله وکړه چې مناسب شخصیتونه ور وپیژني تر څو چین ته ور وبلل سي او هلته علمي ناستې ولري. شاغلی جینګ د غرض د افغان ځوانانو د ظرفیت لوړولو په خاطر د چین د روزنیزو پروګرامونو چمتو کولو ژمنه وکړه. نوموړی د اطلاعات او فرهنګ وزارت سره د ژباړې د مرکز او نور برخو د مالی ملاتړ یادونه هم وکړه او د خپل هیواد د کلتور وزارت لیوالتیا یې په ډاګه کړه.
تیرونی په بلخ کې د مولانا جلال الدین محمد بلخي علمی سیمینار د دوو ورځو په مخه ترسره شو. په دې سیمینار کې د مولانا پر نورو مینوالو سربیره شاوخوا شپږ سوه بهرنیو او کورنیو لیکوالو او شاعرانو هم ګډون کړی وو. د مخکینۍ پریکړې سره سم د سیمینار دریمه غونډه په کابل کې جوړه شوه. نور الله بلخ زموږ همکار مجیب الرحمن حبیب ځای راکوي.
د ایکو سازمان د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت په مرسته بلخ ولایت کې د مولانا جلال الدین محمد بلخي نړیوال سمپوزیم جوړ کړ. په دې سمپوزیم کې چې د مولانا په اړه جوړ شوی دی، د سیمې او افغانستان څخه د پاسه شپږ سوه شاعران، لیکوالان او د دری او پښتو ژبې پوهان برخه لري. دا سمپوزیم د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور په مالی ملاتړ جوړ شوی دی چې د درې ورځو لپاره به وي او د وروستۍ ورځې غونډه به په کابل کې ترسره شي. د دې سمپوزیم د جوړولو د کمیسیون غړي مهدي نیازی ازادي راډیو ته داسې وویل
که قطعا تاثیرات خود در منطقه و در جامعه خود داشت و اونا خداوندگار بلخ با پسوند بلخی خواهد شناختن.
کیها داری اشتراک میکنه از داخل و بیرون کشور یا میمونان بیرونی هم دارین که هستن؟ کیها هستن؟
اساتیدی که اونا در بخش زبان دری فارسی اونا تدریس میتن و اتشای کنسولی هست، مسئولین فرهنگیشان هست.
د دې غونډې د هنري کمیټې غړی سبی الله احساس وایي چې مولانا ټولې نړۍ ته مربوط دی، خو پر دې حقیقت باید سترګې پټې نه شي چې د هغه د زیږد ځای بلخ دی. ښاغلی احساس زیاته کړه دا چې د سیمې ځینې هیوادونه لکه ترکیې او ایران د هڅه کوله تر څو معنوي مصنوعي په یونسکو کې د خپل مشترک ادبي اثارو په نامه ثبت کړي، خو دوی یې په وړاندې کلک غبرګون وښود او د مولانا د لا زیاتې پېژندنې په هدف یې د نوموړي تر نامه لاندې په بلخ ولایت کې دا سمپوزیم جوړ کړ. هغه ویل په دې غونډه کې سربیره پر دې چې د مولانا پر ژوند او اثرو لسګونه مقالې وړاندې کیږي، تر څنګ د هنري برخې لخوا د سمان اڅا، د مولوي د اشعارو دکلما او تمثیلي ټوټې هم غونډې ته وړاندې کیږي. هغه یې پاړه زیاته کړه.
هنري پروګرام برخه ده نو دې کې موسیقي ورسره ده، مصنوعي په د موسیقي سره ویل کیږي، توله پکې غږول کیږي، ربا پکې غږول کیږي، د سمان اڅا پکې کیږي چې دا ټول مولانا او دغه اثارو پورې اړوند مسایل دي او دا به په ښکاره کیږي. ورسره له دې نه پرته به آزاد موسیقي هم پکې وي.
دا په داسې حال کې ده چې د مولانا د ژوند او ادبي فعالیتونو په برخه کې د بلخ د محلي حکومت د کړنو او فعالیتونو سربیره اوسمهال په بلخ کې د مولانا د خانقاه پر بیا رغونه هم کار پیل شوی دی.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
په هیواد کې د دریمو رسمي ژبو په اړه د افغانستان د بیلابیلو قومونو استازیو څلور ورځنی سیمینار تیرونی په کابل کې ترسره کړ. دوی د خپلو غونډو په لړ کې پر پرتو ستونزو مفصل بحثونه وکړل او اړوندې ادارې ملامتې وګڼلې چې دې موضوع ته یې په تیرو کلونو کې توجه نه ده کړې. په دې اړه نور معلومات زموږ د همکار رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د بیلابیلو قومونو استازي وای کډوالي، غلط سیاستونه او د حکومت نه پاملرنه هغه څه دي چې د هیواد په سیمه ییزو ژبو یې سیوری غوړولی. په هغه څلور ورځنۍ غونډه کې چې د هیواد د درېمې رسمي ژبې د پراختیا لپاره د یکشنبې په ورځ په کابل کې جوړه شوې وه. د ازبکو، ترکمنو، پشهیي، بلوڅو او نورستاني قومونو استازو حکومت د هیواد سیمه ییزو ژبو ته په نه پاملرنې تورن کړ. د پشهیي قوم استازي محمد زمان قلمانی له حکومت څخه د ژبو د بډاینې په اړه داسې غوښتنه وکړه:
به اساس مکلفیتی که قانون اساسی
حکومت د اساسي قانون لمخې مکلفیت لري په هغو سیمو کې چې خلک یې په اکثریت ژبو لکه ازبکي، ترکمني، بلوچي، نورستاني، پشهیي او پامیري خبرې کوي، له پښتو دري سربیره د هیواد درېمه رسمي ژبه وبلل سي. حکومت مکلف دی چې د دغو ژبو د پراختیا او د تدریس لپاره زمینه برابره کړي.
په دغه غونډه کې د افغانستان د بیلابیلو لسکونو قومونو استازو ګډون کړی و. یادو استازو ویل که حکومت د درېمې رسمي ژبې د ساتنې او رواجولو لپاره ګټور پروګرامونه تر لاس لاندې وننیسي، د هیواد فرهنګ او ژبې به له ستونزو سره مخ سي. د افغانستان د سیمه ییزو ژبو د بډاینې او پیاوړتیا لپاره په داسې حال کې انتقادونه او غوښتنې کیږي چې د نورستاني قوم استازي امان الله نورستاني له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې باید په هیواد کې رایجې ژبې په درسي او ښوونیز نظام کې داخلې کړای سي. که څه هم ژبپوهان د افغانستان د مروجو ژبو د شمیر په اړه بیلابیل نظرونه لري، خو د افغانستان د بیلابیلو قومونو ځینې استازي په هیواد کې د مروجو ژبو شمیر له څلوېښتو زیات یادوي. دا لومړی ځل دی چې افغان چارواکي د سیمه ییزو ژبو د پراختیا لپاره داسې یوه غونډه رابولي. د یادې غونډې ګډونوال وایي چې د دغې څلور ورځنۍ غونډې په پای کې به خپلې غوښتنې له حکومتي چارواکو سره شریکې کړي. بلوري د افغانستان د قومونو چارو وزیر محمد ګلاب منګل وایي د افغانستان د سیمه ییزو ژبو د ساتلو لپاره له بل هر وخت زیات پروګرامونه لري.
د نن ورځې غونډه زموږ په نظر د دغې ارادې د پیل ښکارندوی ده. موږ وعده درکوو چې د هر قوم د ژبې او فرهنګي ارزښتونو د ساتنې او د ودې په لار کې به ستاسو د همکارۍ او ګډ کار په مرسته د خپلو امکاناتو په پام کې نیولو سره خپل هڅې جاری وساتو.
په ورته وخت کې افغان ولسمشر محمد اشرف غني او د هغه لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم په خپلو جلا پیغامونو کې د سیمه ییزو ژبو پر پراختیا ټینګار وکړ. د افغانستان د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو هم په یاد غونډه کې ژمنه وکړه چې د هیواد رایجې درېمې ژبې به په خپل ښوونیز سیستم کې ځای پر ځای کړي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
ځوان شاعر اسماعیل تسل 50 کلونو رئیس غزل لیکي. نو مړای وای غزل بول شاعران می خوخو او د غوی منی شاعر کرم. زموږ همکار داوود تپان له کاغلی تسل سره مرکه کړي په مور تر اړه
په سر کې په بشپړ ډول ځان راته معرفي کوي او یو ښه غزل راته واوره.
نوم اسماعیل دی، تخلص تسل کوم، د پکتیا ولایت د احمد ابا ولسوالۍ اوسیدونکی یم. د اوس لپاره پکتیا پوهنتون د ژبه ادبیاتو پوهنځي محصل یم.
یو غزل راته ووایي تر څو پرې اورېدونکي په دې پوه سي چې تا څه رقم غزل لیکلی او ما نن دوی ته څوک را میلمه کړ.
مننه کوم تپان صاحب. غزل دی: ټوله شپه ناست یمه له ځان سره کیسې کومه، زړه مې له یار ځینې او زه له زړه ګیلې کومه. داسې مرګوني ځای کې ژوند کوم چې هره یوه ورځ پنځه پرزیل منځونه لس د جنازې کومه. او اجازه واخلم له سفر ځینې چې کور ته راشم، اجازه واخلم له سفر ځینې چې کور ته راشم، لکه واده جینۍ د ګوتو په شمار شپې کومه. او د ژوند په ماته څانګه ناست یم، ژوبل ژوند تېروم، توا زخمی مرغۍ بیرجنې زمزمې کومه. او د هغه سترګو ته کتل داسې ګڼم لکه چې د ځان وژلو ته ولاړ یم، تماشې کومه. وایي تسله زه بې کسۍ داسې حد ته راوستمه چې مې همزولي چېرته ځي ورته بانې کومه.
ډېره مننه تسل صاحب. کلم شاعری ته مخه کړه، شعرم کله پیل؟
تپان صاحب، پنځه کاله کیږي شاعری کومه. لدین وړاندې می له شعر او شاعری سره مینه واخو لیکنې می نه کولې.
یعنی تاسو شعر نه لیکه په خو
نه می لیکه خو د خو شاعرانو شعرونو یعنی خو لیکنو ډیر خوند راکاو لوستلې به می خو پنځه کال کې خپل شعر لیکم.
کوم مشاعری دې ډیره مطالعه کړه په هغه وخت کې ستا شعر نه لیک؟ هغه اوریدونکي چې همدا اوس په مطالعه بوختي هغوی شعر نه لیکي خو مطالعه کوي تا غوندې خپل تجربه ور سره شریکه ک کوم شاعری دی لوسته؟
په شاعری کې مې له غزل سره شوق و. غزل بول شاعری مې ډیره خوښېدله. که غزل بول کسان به مې لیدلم خوند به راکاو. د دوی په لیدو د دوی په لوستلو ما ځان ته یو ډول زید ودره او ما زه باید شعر ولیکم. هماغه و چې ما شعر ولیکه که څه هم چې مات ګړبو خو د ملګرو له نظره به ښه راغی او ملګرو ته مې دغه وړاندوینه ده چې له مطالعې سره سم سم باید لیکنه وکړي او په نوښتونو باندې لیکنه وکړي. نوښتونه په شعر کې راوړل راوړي هغه که د نثر په برخه کې وي که نثري لیکنې وکړي کومه خبر نشته خو که د شعر په برخه کې وي زما په نظر زما خپله غزل بوله شاعري خوښېږي. په غزل دې کار وکړي ډېر پیغام پکې ځایېږي.
یو غزل بلم درنه اورو.
شو غزل دی تپان صاحب
ارشاد
خدای دیو کی چې پچا باندې دروند نشي دروند ورته پرې نه وزي. ماتیږي مې خبر خوله کې چې ښکلي خوا ته راشي رپېږمه چې دا بلا وهلي خوا ته راشي. ګېډۍ ګېډۍ غنچه غنچه خوره وره په ما شي چې سمه نیمه شپه شي یو څوک غلي خوا ته راشي. په مینه کې د یار مې د جنت تمه پیدا شوه. په مینه کې د یار مې د جنت تمه پیدا شوه. غلمان می سو په خوب کې دلی دلی خوا ته راشي. او چې امن خرڅوي او جنگ اخلي هاغه خلک
چې امن خرڅوي او جنگ اخلي هاغه خلک
چې امن خرڅوي او جنگ اخلي هاغه خلک یریږي ماشومان ترې چې د کلی خوا ته راشي. د خیال ماشومان ولېږم تسله د یار درته د یار له دره بیرته غریو نیولې خوا ته راشي.
وا ډېر ښایسته. تا مخکې ویلې غزل خوند راکوي. په غزل کې کلم داسې بیتونو سره د خپلو یا د بل چا مخسوی سه ډېر یا پریشان کړی یا ډېر خوشحاله کړی؟
مننه تپان صاحب د پریشانۍ سره مخ شوی یم. په بیتونو کې چې لیکلې مې دي بیا مې وروسته لوستې دي پریشانه کړی یم. داسې بیتونه مې ویلي دي او بل د خوشحالۍ داسې احساس مې نه ده کړی رښتیا چې وایم.
یعنی دینه معلومیږي چې د خلکو دا خبر دروغ نه ده چې شعر له درده. ای رحمان بابا شعر ده کنه څه د رحمان له شاعري
رښتیا هم له درد سره ډېر غبرګوي شاعري. د شاعر له دردونو سره بیا غزلونه او شعرونه هم په څنګ کې وي ورسره غبرګوي.
دا یو مثال ورکولی شي. تا ویلې چې ډېر خفه کړی هم ځینې بیتونه.
مننه تپان صاحب. یو ملګری مې و له ملګري نه به یې راته ویلې هغه له سعودي نه ماته سات راوړی و اووه کاله مخکې راډو سات. بیا تقریبا داسې یو څو میاشتې کېږي څو میاشتې وړاندې ماته وویلې ماته وایي وایي که دا سات مې خپل راکړي. یو ډول حساب مې ورسره راغلی و مانځته هغه سات د ما له لاسه خلاص کړه اووه کاله وروسته. که څه هم چې د ماته له ورور نه ویلي
تحفه یې راوړې وه.
تحفه وه نو د ما نه له لاس نه سات خلاص کړ. بیا مې یو دوه بیتونه ولیکل. تا یې مثال غوښته بیتونه داسې و چې زما ځواني له مستۍ خلاصه کړه زما ځواني له مستۍ خلاصه کړه خو دا مې هم له زندګۍ خلاصه کړه. او بې وروره هلته ځان معلوم شو راته چې ورور زما له لاس ګړه یې خلاصه کړه.
د بې وروره کیسه دې وکړه که نه. اکثر ځینې ملګري پېژنم چې هغه له موره یو وي خور هم نه لري ورور هم نه لري. ته خو به په داسې یو مشکل نه اخته
تپان صاحب. همداسې ده. پلار مې مړ دی او ورور او خور نه لرم فقط یوه مور لرم او ژوند دی کوي.
بس ښه ژوند درته غواړو. مور ته دې کوم بیتونه لیکلي ذهن کې به دي؟
رښتیا هم مور ته مې بیتونه لیکلي وي او ځینې بیتونه به یې په ذهن کې وي را سره. ستا د ژوندون د هر ارمان به ذمه وار شمه زه مورجانې نورې اوښکې مه تویوه په ما دې پښې ږدي ستا غمونو ته به لار شمه زه مورجانې نورې اوښکې مه تویوه. نو رانه ویر دي تپان صاحب. دا مې څه لیکلي وو نظم و نظم یې لیکلی و لنډوکی نظم خو نه پوهېږم نور مې ذهن کې نشته.
حافظه کمزوری شوې ده.
حافظه
څنګه واده دې کړی؟
هو واده می کړی دی تپان صاحب
ماشومان لري دا ډیره ښه ده چې یو شریک ژوند لري او خوشحاله به خپل
شکر او د مور می یوازینی ارمان زما واده وو په خام عمر کې واده راته کړی دی د مور ارمان ته په کتو سره خپل ارمانونو ته مور می نو بس ما ته واده وکړو د دې ارمان پر اساس او زمر سره خوشاله يم چې د دې ارمانونو پر کېږي
تا ویل ماسلی دې ماسلی تر څنګه تا ته د کور مسولیتونه هم تر لغاړي دي څه کې ورځنۍ مسولیت
له ماسلی سره تر څنګه یو خصوصي خوانځای دی باغ کې د خونګ پایس کار کوم او بل په ننګرهار کې د افیکټ په نوم رادیو ده له پکتیانا ورسره سیمه ایز خبریال یم
دا امراته وایي چې دغه ورځنی کار د دې درسونو خنډ نه کیږي
رښتیا هم ستونزه وي کنه د درسونو په جریان کې نورې چارې خو بیا هم مقاومت او مبارزه باید میو چې ژوند کوي مبارزه نه کوي هغه سړی هسې په خوله سړی دی نو مبارزه کوم او کوشش کوم چې د نورو زده کوونکو نه ځان په نمره کې مخته کم او هغه سې شویم دي خو ورځنۍ چارې م په څنګ کې مجبور یم چې ورسره وکم
د افغانستان شرایطو ته په کتو موږ باید ډېر زیات کار وکړو دا حالات داسې دي موږ مجبوری سي موږ کار وکړو یو دوه غزلې در راوړو
غزلونه دي ته پان صاحب
ارشاد
زما کسترګې کبانه وې توې کوي خو توې بس دا توې توې چتل غختن کې د وېسال ووم زبم چتل سبب د بیلتانه وي توي او مسافرې کې میټول کور یادې ده مور ته می ډالې وو مسافرې کې میټول کور یادې ده خو چې هر وخت به می پزړه وي توي خو کې د بل چا په څنګهل وې دوم چې کله وی خښو ما خوي توي په څاڅکی کې تخ کارې دي د تسل لپکې وو بوي توي
ډیر خسته بلغزل دی مور
بلغزل دی تپان صاحب کلونه وشول چې لمانه مرور ناراضي ورپسې زه ورزم پو شو يم دلبر ناراضي
واه
دا به قصیدا نور څه ندی پدې خپو هېګم دا به قصیدا نور څه ندی پدې خپو هېګم په ما د چاچی د یوې روپۍ باور ناراضي د نفرت خاور یو خزلې می په سر بادیږي د محبت د ګلو پانی می په سر ناراضي دروغ ورځ یاران ډیر لرم خودم روایم دروغ ورځ یاران ډیر لرم خودم روایم په بد ورځ کې می بیا یو یار په نظر ناراضی او زمک پزا د جهالت توري وریزنی ولی زما په خاور او لس د علم لمر ناراضی او د وېسال ټول عمر روزه به تر غنم تسلا چې بی جانا نشی ټول عمر دی اختر ناراضی
وا ډیر خسته پیغام دی مورو ځوانانو ته او یغه نورسته دی یو غزل مورو
مننه کوم پلانډو کې به هغه ځوانانو ته چې لشیر سره امین لري علاقه لري او لیکي نه په ټوله کې مې دا پیغام دی چې په شیر لیکلو دی پیل وکي خو د مطالعه ترڅنګ د خې مطالعه ترڅنګ یعنی د خو لیکوالانو لیکنې دی ولولي او له هغه سره ترڅنګ دی د ټولنې ستونزې ناخوالې په نظر کې ونیسي او لیکنې دی پیل کی او یو خبر اړینه غنم چې د نفرت په ځای دی محبت پسیما کې او پزله کې خور کې او ترڅنګ دی یو بل خبره ده چې مبارزه باید وکي مبارزه له حالات سره د خپل ځان لپاره د هواد لپاره د ټولنې لپاره مبارزه اړینه ده باید په هر حالت کې مبارزه وکي ټول ځوانان
غزل دی مور
غزل ده تپان صاحب په هر چا چې تیریږي بے دلبر زندگی هغه د بے معنا او بے هنر زندگی پدواړو پښتانه وسی قربان دي شم کابلہ پدواړو پښتانه وسی قربان دي شم کابلہ لتا می صدقه شا په خور زندگی چې څوک زما پښتون قوم ته پسپک ستر ګوري خاوند تیل مونږ کړه بدتر زندگی غربت کملنګی وی خو چې تش د یار دیدن وی لدین بل نشتا معتبر زندگی او بیګای چاته ویل چې نور له خدای هیڅ نه غواړم بیګای چاته ویل چې نور له خدای هیڅ نه غواړم په څنګ کې د تسل غواړم اکثر زندگی
اخلاق ورزښتونه نسبی دي
ممکن مخته یو څه د خپل منل شوی او اخلاقي قواعد لمخې سم ښکار شي، خو په بل ځای کې هغه عیب وګڼل شي. همداراز مجبوریتونه، فقر، جنگونه، ګټې وټې هم قوانین او اخلاقي قواعد اغیزمنوي. په دې کیسه کې چې اوس یې نوریه جبارخیل وړاندې کوي، تاسو د کرکټرونو خپلو دلچسپیو ته په پام سره د دغو پولو نړېدل وینئ. په تیره د وروستي کس وینا خورا جالبه ده.
اول ځان بیا جهان. یو سړی په ځنګل کې روان وو. په لاره یې تر یوې لویې ډبرې لاندې د پړې غوندې یو تور تاو راتاو شی ولید. سودا یې شوه چې دا بلا څه شی وي. ډبره یې په بل مخ راواړوله او د تورې رسۍ غوندې تاو راتاو شی لوی تور مار و، بل څه نه و. مار وویل، ښه کار وش چې آزاد شوم. پوره دوه ورځې مخکې مې زور وه چې راووسم، خو د راوتلو وس مې نه و. رښتیا زه ډیر وږی یم، شاوخوا بل څه نه ښکاري، همدا تا باید وخورم. سړی په وارخطا او پوړیدلي غږ ورته وویل، دا نو مناسبه نه ده چې ما وخوري، که زه نه وای تر ډبرې لاندې به دې سا ورکوله. مار وویل، په دې خبرو دې زه نه یم، که ته له هر چا وپوښتې هغه به درته ووایي چې اول ځان بیا جهان. سړی وویل، زما په نظر که له هر چا وپوښتې هغه به درته ووایي چې که بل در سره ښه کړي وي، نو د هغه ګټه به هم نه هیروي. د بل د ښو منل د هر چا تر ټولو مهمه دنده ده، او دا به منی چې ما له مرګه ژغورلی یې. مار د ځان د ګټې خبره کوله او سړی د احسان او نیکۍ د منلو. د دوی بحث اوږد شو. بلاخره مار ورته وویل، راځه یو بل کار وکړو، که هر څوک دلته را پیښ شول له هغه به وپوښتو چې اول ځان بیا جهان، که اول د نورو غم بیا د ځان غم. سړی وویل، یو څوک به هر څه وایي، دا خو انصاف نه دی چې د یو کس د نظر په خاطر خپل ټول ژوند په خطر کې واچوم. مار وویل، ځه یو کس نه، دا یې دوه کسه. له دوو لومړیو تیریدونکو کسانو به هم دا پوښتنه وکړو چې اول ځان بیا جهان، که اول د نورو غم بیا خپل غم. هغوی که هره خبره وکړه په هغه به عمل وکړو. سړی وویل، دا یو کس ممکن ستا نظر ومني او دا بل زما، بیا به څه کوو؟ مار وویل، دا خبره به دې هم ومنم، زه دا یې دوه نه، دا یې درې کسه. په محکمو کې رواج دی چې درې قاضیان فیصله کوي، که دوه ستا خبره ومنله تا یوړه، او که دوه یا درې زما خبره سمه وبلله ما یوړه. راځي. سړی د مار وړاندیز ومانه او په انتظار کې ناستل چې اوس څوک را پیدا شي. لڅه انتظار وروسته یو زوړ آس راښکاره شو. دوی له زاړه آسه پوښتنه وکړه، اول ځان بیا جهان، که اول د نورو غم بیا د ځان غم. آس وویل، ما پوره 15 کاله د خپل بادار خدمت کړی دی، خو همدا نن سهار یې ویل چې آس ډیر زوړ شوی او له کاروباره لوېدلی دی، نور یې ساتل ضرور نه دي، حلال به یې کړو او څرمن به یې وپلورو. نو زه چې د خپل ژوند تجربې ته ګورم، ښه کولو ته څوک د قدر په سترګه نه ګوري، هر څوک په خپلې ګټې پسې ګرځي. د زاړه آس خبرو مار خوشاله کړ او ورته یې وویل، لږ صبر وکړه چې له دوو نورو کسانو هم همدا پوښتنه وکړو. شیبه نیمه پس یو زوړ او نابینا غوندې تازی را پیدا شو. دوی له تازی هم همدا پوښتنه وکړه. تازی وویل، ما ته وګورئ، زما څه حال دی؟ ما پوره 10 کاله د خپل بادار خدمت وکړ، او اوس چې له کاره لوېدلی یم نه مې ساتي. ما خو تر اوسه پورې داسې څوک نه دی لیدلی چې د بل احسان ومني او له خپلې ګټې تیر شي. مار سړی ته وویل، دغو دو خو زما خبره سمه وبلله، دریم کس ته انتظار کول ضرور نه دی، اکثریت له ما سره دی. خو سړی وویل، کیدای شي دریم کس نوي څه ووایي او د دغو نورو دوو نظر بدل کړي، صبر پکار دی. مار د سړی دا غوښتنه هم ومنله او ډیر وخت لا نه و تیر چې یو ګیدړ را پیدا شو. دوی ګیدړ ودراو چې نظر یې وپوښتي. ګیدړ د شاتنې پښې په خپړو باندې چپ غوږ وګراوه او بیا یې سړی ته اشاره وکړه چې نږدې ورشي. سړی نږدې ورغی. ګیدړ په غوږ کې ورته وویل، که ستا په ګټه فیصله وکړم څه به راکوې؟ سړی یې په غوږ کې وپوسړېده او ورته یې وویل، دوه چاغ چرګان. ګیدړ نورو ته مخ راواړوه، ویې ویل، کیسه داسې و چې سړی ترتی کې لاندې و او مار نورې خبره ورغوڅه کړه. نه، مار ترتی کې لاندې و، ته سم نه یې پوه شوې، ګیدړ وویل. خا خا، یعنی سړی په تیګه ناست و او تیګه یې آس تازی او مار نارې کړې. نه بابا، داسې نه و، ګیدړ وویل. زه او تاسې لکه چې په خبره نه سره پوهیږو، تاسې یې را وښیاست، ډبره چیرته وه، مار چیرته و، سړی څه وکړل. دا هر څه مې سترګو ته ودروئ چې زه خو سم پوه شم او بیا سم قضاوت وکړم. مار د ډبرې بیخته وښوید او سړی ډبره ورباندې چپه کړه. مار وویل، زه دغسې تر ډبرې لاندې ایسار وم. بیدړ وو، ښه ښه، زه اوس پوه شوم. او بیا یې سړی ته سترګه ووهله چې راځه ځو. دوی روان شول. مار تر ډبرې لاندې چیغې وهلې چې چیرته، خو ګیدړ او بنیادم په خندا خندا روان و، شاته یې نه کتل. ګیدړ له سړی سره د هغه تر کوره لاړ او د کور مخې ته د چرګانو په انتظار ودرید. سړی کڅوړه راواخیسته، د مرغانو کوډلې ته ورغی چې دوه چاغ چرګان پکې واچوي. د سړی میرمن چې په کیسه پوه شوه، هغه ته یې وویل، عجب ساده سړی یې، چرګان دې څنګه په مکار ګیدړ لوریږي؟ د چرګانو په ځای په کڅوړه کې سپی واچوه چې د ګیدړ سات ورتیر کړي. سړی همداسې وکړل، د کڅوړې خوله یې وتړله او ګیدړ ته یې په غاړه کې ور واچوله. ګیدړ په خوشحالۍ د ځنګل خواته منډه کړه چې د چرګانو میله وکړي، خو هورې یې چې کڅوړه پرانیستله، سپی را ووت او ګیدړ یې د سترګو په رپ کې تر ستوني تیر کړ.
د پکتیا ولایت د اطلاعات فرهنګ ریاست مربوطه د موسیقي اداره له کابو دریو کلونو راهیسې غیر فعاله ده. د موسیقي د ګروپ مشر یې اوس محافظ دی. د پکتیا ولایت سندرغاړي او سازیان وایي چې د دې ادارې تر تړل کېدلو وروسته د پکتیا سندرغاړي او سازیان خواره واره شول او د هنر دې ډګر ته پوخ زیان واوښت. په پکتیا کې زموږ همکار داود تپان دا موضوع تعقیب کړي، د راپور ته اورېدلو بلنه درکوم.
دا پکتیا محلی هنرمندان شکایت کوي چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت دوی په سپیره غولي پریښي او د نور ولایتونو په پرتله له دوی سره د مور او میرې سلوک کوي. په خبره د دوی زړه موسیقي له پامه غورځولې. د اطلاعات او فرهنګ ریاست په چوکاټ کې د دوی هغه پخوانی تشکیلات لمنځه وړي او رستر بلې محلي موسیقي د لمنځه تلو په حال کې ده. د اطلاعات او فرهنګ ریاست دروازې مخته ولاړ محافظ رین ګردیزی چې پخوا د موسیقارانو د اتحادیه مشر او د موسیقي برخې مدیر و وایي،
پکتیا ولایت د اطلاعات فرهنګ ریاست کې د محافظ په صفت یم او په خوازه د هنرمندانو مدیر وم، مسؤول هم وم. دلته ما خپله موسیقي ګروپ لرل چې په هغه ګروپ کې ما د اتحادیې مسؤول هم وم، د زرمت او د څکمنوی او د ولسوالۍ هنرمندانو سره پکتیا مربوطه ده. ولسوالۍ هنرمندان دلته ما لرل، راغوښت مې، غونډه به مې کول، جلسې به مې ورسره کول. حکومت له طرفه بس موږ داسې لغوه شو، دا د موږ تشکیل و ده. وجه نه فکرم دا به دوی ته معلومي نه، موږ ته څه معلوم دی؟ خو موږ فعلاً د محافظ په صفت دروازه خلاص کړه، دروازه فوري کړه. دا تشکیل درې کاله کېږي نو ولا خو لوړو مقامو ته موږ غږونه رسولي که دموږ ویلې خو چا دموږ غور نه لګ.
یوازې دی نه دی چې د تشکیلاتو له منځه تلو خبره او له وزارت څخه شکایت کوي چې دوی ته پاملرنه څه چې کمه شوې، د محلي موسیقي د له منځه تلو مخه نه ده نیولې. د ده په څیر په پکتیا کې پخواني موسیقاران د اطلاعات او فرهنګ وزارت او ریاست څخه ګیلمند دی، وایي د خپل فرهنګ لپاره لازم کار او هڅه نه کوي.
زه مقصود د پکتیا د ولایت د مرکز ګردز اوسیدونکی یم او د موسیقي د ارمنیا غږونکی یم. د موسیقي په برخه کې صاحب تاسو ته به زه داسې وایم چې مخکې دموږ دسته دلته ډېر ښه او دسته و ښه مجهز دسته د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ په ریاست کې، چې کوم وخت په کابل کې موږ ته ضرورت شو مکتوب راتلل د جشنونو ته، میټینګونو ته، اته مشاوره د بمو غختل کېدو تلو به هلته دلته هم دغه سوي شي هم به مختلو اوس خو د مو ګاندیولون هم ټول لری سو اوس فعلاً مو دوه کا سپورت شي دلته د محافظ په حیث باندې په دغه خود اطلاعات فرهنګ وظیفه اجرا کوو.
دغه دواړه موسیقاران وایي چې کڅوکی غږ واوري او په پکتیا کې د پخوا په څیر د موسیقي ګروپونه او ډلې د اطلاعات او فرهنګ په چوکاټ کې ولري دوی به خوشاله واصلي افغاني موسیقي ودی ته بل زړه کار وکړي. خو په مایس انداز کې خپل غوښتنې داسې مطرح کوي،
غوښتنه دا ده چې باید بیرته خپل موسیقي اصلي افغاني موسیقي فرهنګ بیرته فعال سي، هنرمندان را وغواړو، شاګردان وژغورو، باید خپل عنعنات رواج په هر ولایت کې دغه بیرته باید فعال سي.
غوښتنه هم دغه ده چې موږ بیرته باید هغه موسیقي تازه کړو، هغه څه موسیقي باید جوړ کړو په خپل وطن کې، د وطن موسیقي، د خاورې موسیقي، د افغانستان موسیقي، د موږ سره ده، موږ دغه هیله لرو.
په پکتیا کې شته فرهنګي او مدني ټولنې د اطلاعات او فرهنګ وزارت په دې کار خوابدې دي چې دوی په سیمه کې د فرهنګ ساتنې او زړو معتبرو فرهنګي میراثونو ساتنې او کار پر ځای داسې اقدام کړی چې محلي موسیقي او په خبره اصلي افغاني موسیقي د لمنځتلو حال ته رسولې. مدني فعال او شاعر محمد رفیق مهران:
د اطلاعات او فرهنګ وزارت د اطلاعات او فرهنګ ریاست همدا وظیفه لري چې دغه بخش ته کار وکړي، ځکه چې دا فرهنګ یو جز ده. دوی به ډیر کوشش وکړي دې برخه کې خود براکس کار کوي او دوی دا بخش د موسیقي بخش لغوه کړی ده.
نوموړی د محلي موسیقي لمنځتلو د اندېښنې څرګندولو ترڅنګ له وزارت څخه دې برخې ته د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. وایي چې که دې برخې ته پاملرنه ونه شي، وزارت او ریاست به په لوی لاس فرهنګ له منځه وړی وي. همدغه نظر په پکتیا کې یو بل مدني فعال شکر کامران هم لري. وایي اطلاعات او فرهنګ وزارت فرهنګ ته د کار پر ځای په دې ډول پرېکړو تاوان اړوي او په خبره موسیقي یوازینۍ لار پاتې ده چې د افراطیت په مقابل کې ترې ګټه واخیستل شي.
مونږه له اطلاعات فرهنګ وزارت نه په دې برخه کې واقعا خوابدې شوي، ځکه د اطلاعات فرهنګ وزارت دا مسؤلیت لري چې فرهنګ ته وده ورکړي، نه دا چې وی وزنی. د ځوانانو د راټولېدو، د بانډارونو او په سیمه کې د افراطیت د کمولو او بالاخره د لمنځه وړلو لپاره یو اغیزمن او یوازینۍ لاره چې اوس پاتې موسیقي ده. نو د دې بیرته برحله کېدل په جدي توګه د ټولو پکتیاوالو فرهنګیانو غوښتنه ده.
محلی او پامه استیلا سیل افغانی موسیقی په پکتیا کې په خوا ډیره غوړېدل او کار ورته شوی وو چې په لرو پرتو سیمو کې به شپنی بندارونه او ډیر لوی او واړه پروګرامونه رنگین کړي وو. خو اوس په پکتیا کې د موسیقی بازار ټکنۍ څه چې په ټپه ولاړ دی او د پکتیا اطلاعات او فرهنګ رئیس شپا مشپې کم دا خبر منی چې د وزارت د پریکړې پر اساس د پکتیا موسیقی ته زیان اوښتی.
خراب حالت کې داسې دی چې د هغې وجه دا ده چې اطلاعات فرهنګ د دوی هم غږی کوونکی و. دلته مونږ پخوا تشکیل لرلو موسیقارانو، دلته موسیقي به دپاره به هم پروګرامونه جوړول، هغوی به هم تشویقول. ولې متاسفانه چې دغه تشکیل چې په اطلاعات فرهنګ کې لغوه شوی ده، هغې نه وروسته زموږ محلي موسیقي ورسره ټکنۍ شوې ده. مونږ د خپل د تشکیل د پراخوالي دپاره غوښتنې کړي دي، نو د هغې غوښتنو پر اساس باندې هیچا هم پې غوږ نه دی ګرولی او نه هغه غوښتنو ته چا ترجیح ورکړې ده او نه پې تر اوسه پورې امنا او سالمنا شوې ده. دا هغه څه دي چې مونږ سره پکتیاوالو سره د مور میری سلوک کېږي په مرکز کې. هیڅوک ورته زموږ په پیشنهادونو باندې غور نه کوي. نو اوسنی وزارت سره مونږ هم دا خبره شریکه کړې ده، ورته مو ویلي دي چې ورځ مونږ تشکیل باید فراخه شي. نو چې دوی تر اوسه پورې د کتابتونونو دپاره مونږ سره دغه نه کوي، نو په د موسیقۍ په برخه کې به څه همکاري وکړي.
همدغه ستونزه چې په پکتیا کې د محلي موسیقۍ پخوانی تشکیل لغوه شوی او په پکتیا کې د اطلاعات او فرهنګ رئیس مشپې کې هم مني. ازادي راډیو د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویاند هارون حکیمی مخته کې خوداغه وویل:
په پکتیا کې د موسیقۍ د کارکونکو د تشکیل د لمنځوړلو خبره تر اوسه نهایي نه ده. په دې اکله تر اوسه نهایي تصمیم نه دی نیول شوی او په دې اړه اندیښنې تر اوسه وخت لمخ کړي. د تیرو تصامیمو په اړه زه وضاحت نشم ورکولای. ډېر تصامیم په پخوا کې نیول شوي چې هغه دغه وخت د مسولینو لخوا نیول شوي، ولې دا غړي زتا اطمینان درکولای سم چې د تشکیلاتو د پراخولو او په ځانګړې توګه د مطلقي تشکیلاتو د پراخولو په برخه کې اسی کېږي. په ځانګړې توګه به د پکتیا په ایسه کې موږ دغه ساتي یاد هغه د خلکو اندېښنه چې تاسو راپورته کړې ده چې
دا هم ویل چې په لند وخت کې به وزارت په دې برخه کې اقدام وکړي او د راتلونکو برنامو په چوکاټ کې به پکتیا هم د نورو ولایتونو غوندې شامل کړي. خو د پکتیا مدني فعالان او فرهنګپال بیا وایي چې په دې ډول وعده ورسره په وارونو وارونو شوي خو مثبت نتیجه نه ده ورکړې. په پکتیا کې محلي موسیقي په داسې لوېدلې حال کې ده چې نه څوک د پخوا غوندې د بانډارونو لپاره له معلوم ادرس څخه هنرمندان او موسیقاران پیدا کولای شي او نه هغه نوي ځوانان د حالاتو وجه لباجه سره غک پورته کولای شي چې د خپل انجرې په زور به د ډیرو درد دلو زړونو ته ټکور ورکاو او حتی د پکتیا ځینې وتلي پخوانی هنرمندان دولت هیر کړي او ژوند یې په لرو پرتو سیمو کې له خاورو سره خاورې شوی او ورک شوی دي، خو غږونه د ارمانونو سکون کولو لپاره لا هم
پاتې.
په دې وروستو څو میاشتو کې د افغانستان له مختلفو سیمو د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي دردونکې پیښې مطبوعاتو خپرې کړې چې هر د احساس خاوندې وکړاو. ځوان شاعرې لیمې نیازۍ د دغو پیښو نه تاثر ته د تورو جامه کړې او دا وحشت یې غندلی. زموږ همکارې مسعودې شعر دکلمه کړی، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
اوس خیم که هاغه محال چی ژوندۍ خخولم، هاغه محال خو وړوم، کله می احساس لره، کله می د پلار پکر کې پوهیدم، کله د زمانه د جبر نه خفوم. یوازې زما مور بجړل چی پریګ دی مې بیاي خاوري پری ما چوي لور می لور می. ګومان کاوه چې خاوري شرم پوخه دي او زه د شرم سمبول وم. ما هم ګیلانه لرلا، پلار به مې قبر کینده، ما به خولی په څادر وچولې. ورځې به تیرې شوې، کلونه به واوختل او زه به هیره شوم. نه به ماته ګیله راتله او نه به خفه وم، ځکه زه خو مړه وم او مجال د ګیلې نه و. وړاندې هغه دستور هغه زمان بدل شو. ما اوس ژوندۍ خاورو ته نه سپاري څوک، اوس می د شرم الگو نگنی، اوس کرکه د چا پزړه کې نه مزه. خدایا هغه زمان خو خو راته، هلته به مرگ و جلم، دلته غرور می تر پخو لاندې شي. قرنون وړاندې به یو زل زمړوم، خو ولی اوس هر شیبه مړه کیږم. پر ما انبار کړي تورې خاورې، خو د غرور وژل مې پرېږدی. خپل حیواني هوس ته نه ووایې، ما نوره مه ځوروئ. زما د روح خیراوې ولې اخلئ؟ خاورې پر ما باندې انبار کړئ، خو پر ما مو خپل ناولي لاسونه مه وهئ. ژوندي ښخول مې ښه و، خو تدریجي مرګ مرا کوئ.